د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت صابون هر کله کوم د خبرونه چې د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر ډیره د موسیقي پروګرام ته ځانګړی ده. لمړی د دې سات خبرونه ملګری ملتونه وای په کندهار کې سیلونو لشته لژ شلتنه مړ کړی دي. د خوست یو شمیر شزو په ویلي کې له طالبانو د اوربند او له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه او د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا وای پریکړه کړې چې له شمالي کوریا سره د ډیپلوماټیکو حالو زلو د ملاتړ لپاره کالنی پوځي مشقونه پای ته ورسوي. د خبرونو تفصیل ملګری ملتونه وای په کندهار ولایت کې سیلونو لشتر لژه شلتنه مړ کړي چې د هغو په منځ کې ماشومان هم شامل دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې پرون شنبه وویل له سختو بارانونو وروسته سیلونو په کندهار کې یو شمېر کورونه نړولي او موټرونه وړي دي. د دې ادارې په وینا د ماشومانو په ګډون لشتر لژه لستنه لا هم بيدره کړي. دا اداره وایي اټکل کوي چې 2000 کورونه زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د هم ژغون کې ادارې په وینا په کندهار کې ډیرو عامل منفعت تاسیساتو ته تاوان اوښتی دی. ګڼ شمېر کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي او ژغورونکي هڅه کوي چې د ښوونځیو، جوماتونو او دولتي ادارو ودانۍ له سیله وساتي. د کندهار مرستیال ولی عبدالحنان منیب وایي چې دا په اوو کلونو کې تر ټولو سخت سیل دی. د ده په وینا د کوچیانو یو شمېر څاروي مړه شوي او څړځایونه یې د سیل اوبو لاندې کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري راستو د همغږي اداروي چې در غنداب سین په غاړه شاوخوا 1500 کوچان بند پاتې دي او فوري مرسي تارتیا لري. د افغانستان په نورو ولایتونو لکه هلمند کې هم سیلونو د سر او مال تاوانونه اړولې دي او په یو شمېر نورو ولایتونو کې پر لپسي ورختونو لاري بندې کړې دي. د سرپل ولایت په سنگچارک ولسوالۍ کې شاوخوا 200 سیمه ایز پولیس د طالبانو له لوري محاصره شوي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم سیمه ایز پولیس نن یک شنبه وویل چې له تیر ماشام څخه د مسجد سبز په سیمه کې محاصره دي او مرسته ورسره نه ده شوې. خو د سرپل والي د سیمه ایزو پولیسو د محاصره کېدو اداره دوي عبدالقادر آشنا ازادي راډیو ته وویل چې په سنگچارک ولسوالۍ کې ډېر امنیتي ځواکونو اقدام کړی او هیڅ ستونزه نشته. د پروان امنیه قومندانی وای چې په جبل سراج ولسوالۍ کې 250 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولې دي. د پروان امنیه قومندان محمد محفوظ ولی زاده پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دا مواد په دیش بوریو کې ځای پر ځای شوی وو او امنیتي ځواکونو د جبل سراج ولسوالۍ د قطب الدین خیلو د کلی په یو کور کې په ځانګړو عملیاتو کې وموندل. ولی زاده وویل چې د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. د خوست یو شمېر شزو په ویلي کې له طالبانو د اوربند او له حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. دا لیک طالبانو ته استول شوی دی. د لیک په پای کې 200 خوستوالو شزو ګوتې لګولې دي.
که هر رقم خبرې وي، هر رقم کانفرنسونه غونډې وي، باید خزي پاغه کې ونډه ولري.
دوی د غراس غوښتنه وکړه چې شزې دې د سولې په هر راس خبرو او کانفرنسونو کې ونډه ولري. په دې اړه د خوست جرګو په تالار کې پرون شنبه د مارچ په 2 د خوستوالو شزو غونډه وکړه. په غونډه کې د طالبانو او امریکا د استازو د خبرو هرکلی وشو. هندي او پاکستاني ځواکونو د شنبې په ورځ په کشمیر کې پر یو بل د درنو وسلو ډزې وکړې. د کنټرول کرښې شاوخوا ته ډیرو پرتو کشمیریانو د جګړې له وحشته خپل کلي او کورونه پرېښي دي. اسلام آباد او نوې ډیلی پر یو بل د ډزو د پیلولو تور لګولی. د پاکستان پوځ ویلي پرون شنبه 2 عسکر د هندي لوري په ډزو ووژل شول. تر دې وړاندې د هند پوځ ادعا وکړه چې پاکستانی پوځیانو د جمعې په شپه کنټرول کرښې ته نږدې سیمې په توپونو ویشتي چې په نتیجه کې یوه ښځه او دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا وای پریکړه کړی چې له شمالي کوریا سره د ډیپلوماټیکو حلو زلو د ملاتړ لپاره کالنی پوځي مشقونه پایته ورسوي. د امریکا دفاع وزارت پرون شنبه وویل امریکا او د جنوبی کوریا دفاع وزارت پټیلې چې د کوریا د ټاپو وسمې د بشپړ بی اټومي کېدو لپاره د خپلو ډیپلوماټیکو هڅو د ملاتړ او د کړکیچ د کمولو لپاره د کی ریزولف او فال ایگل په نومونو پوځي مانورې پایته ورسوي. دا پریکړه په ویتنام کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون تر کتنې وروسته کیږي چې ظاهرا ناکامه وه. او اروپایي پارلمان له کوزو څخه وغوښتل چې د سربیا په تجارتي مالونو 100% تعرفه لرې کړي څو د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو له پیلېدو سره مرسته وکړي. د اروپایي پارلمان د پلاوی مشر ډیوډ مک الیستر چې دواړو هیوادونو ته په سفر تللی دی پرون شنبه وویل دوی د تعرفې د لغوه کولو موضوع د کوزو له مشر سره مطرح کړه او ورته ویل چې دا د بریالیتوب یوازینۍ لار ده. کوزو ویلي چې تعرفه به یوازې هغه وخت لرې کړي چې سربیا د کوزو ملي حاکمیت په رسمیت وپیژني او په نړیوالو مؤسسو کې د دې هیواد د غړیتوب له مخنیوي لاس واخلي. سربیا تر اوسه پورې د کوزو خپلواکي په رسمیت نه ده پیژندلې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. په خبرونو کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي چې په کندهار کې وروستیو سیلونو لشتر لږه شلتنه وژلي او تر لسو ډیر نور بې درکه دي. د شنبه په شپه د زیاتو ورشتونو له امله سیلابونه راووتل او کندهار ښار، ډنډ، دامان، سپین بولدک، ژیړی، میوند او د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په سلګونو کسانو ته د سر و مال زیانونه واړول. که څه هم چارواکي وایي چې له ټولو سیلاب ځپلو کورنیو سره یې څه ناڅه بیړنۍ مرستې کړي، خو زیانمن شوي کورنۍ وایي چې لا هم مرستو ته په تمه دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
د شنبه ورځې سیلابونو د کندهار ښار په مرکزی ناحیو، سپین بولدک، ډنډ، دامان، ژړی او میوند ولسوالیو کې د مالی زیان تر څنګ درانه ځانی زیانونه هم اړولي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د راوتلو سیلابونو له امله د کندهار میرویس روغتون ته وطنه مړه او څوارلس ټپیان وربلل شوي چې ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي.
موږ څوارلس زخمیان لرو او اووه نفر شهیدان لرو. پنځه د بولدک ولسوالۍ کې دي، یو د دامان ولسوالۍ کې او یو د نمنای کې. او زخمیان درې څلور تنه دي، بستر سوي او نورې رخصت سوي دي. زخمیان د ارغنداب سیمه راول سوي دي، د کندهار د بیلابیلو نایو څخه هم راول سوي دي، د میوند څخه هم راول سوي دي. دا غزمه دقیق کارخانه دي چې څوارلس له زخمیان او شهیدان.
د کندهار د وایي ځواک کمانډان تورن جنرال عبدالرزاق شیرزی وایي د شنبې له سهاره د سیلاب ځپلو کورونو د ژغورلو هڅې پیل کړي چې شاوخوا 200 کسانې دا وایي ځواک په مرسته د سیلابونو له خطرونو وژغورل.
موږ سهار په اووه بجې باندې لوټان دغه عوام خراب وه، موږ ته دا اجازه نه وه چې موږ په داسې هوا کې پرواز وکړو. دغه خپلو ملکي وګړو په خاطر باندې موږ ګرده راولاړ شولو، پروازونه موږ ته وکړل، ارغنداب ته ولاړلو، اویا اچانه پر دغه رود په مابین کې بند پات وه، هغه مو وژغورل. دغه د سبلاړو پنجوایي ته پنجوایي کې موږ د پنجوایي سبلاړو بولدک دغه رقم خلک بند پاتو، هغه مو راوښت. دغه د ګز خرالو د ډن په ولسوالۍ کې موږ د ډن ولسوالۍ سبلاړو شپات په شپا کې موږ راوښت. دا پروسه اوس هم روانه ده.
د کندهار ښاروالۍ ریاست د معلوماتو په اساس د شنبې د تیز باران له امله راوتلو سیلابونو کې د کندهار په ناحیو کې 45 کورونه نړېدلي چې د مرستې لپاره یې په ولایتي کچه د استرار و کمیټې جوړې سوي او دا مهال ځین منسو کورنۍ پورې اړین توکي رسوي. بلخوا د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منی وایي چمتووالی لري چې د راتلونکو احتمالي سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي.
ښار په مختلفو برخو کې ټول شپه زموږ کاري ټیمونو فعالیت پکې چې خدای مکړه خلکو ته زیان او ضرر ونه رسیږي، ځکه دا داسې باران وو چې په تېرو وختو کې چا نه و لیدلی په دغسې ډېر شدت سره. نو د هرې ناحیې لپاره منظم ټیمونه مشخص شوي دي چې هم به په ښار کې او هم به په ولسوالۍ کې چې هغه خلک چې ضررمن شوي دي، نو اړوند موسسات او زموږ دولتي ادارې چې څه امکانات په اختیار کې هغه به ان شاء الله در دې پر ورسیږي.
که څه هم د کندهار چارواکي وایي چې له ټولو سیلاب ځپلو کورنۍ سره بیړنۍ مرستې کړي، خو زیانمنې شوي کورنۍ لا هم د مرستو په تمه ناست دي.
تلفات نه لرو نور نو څه شیان میان چې واخ نو خیر څه دغه څول مګ ځانې تلفات نه لرو. د شپې پر دوه بجې باندې ونهل و، د شپې پر دوه بجې باندې دا ورانی پیښه ده چې ټول وبونیول.
بلخوا د هلمند والی ویان عمر ځواک هم وایي چې د شنبې ورځې د زیات باران لامل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم د کورونو د نړېدو په پیښه کې وطن هم رسیوي او څلور نور ټپیان دي چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. بلخوا د کابل کندهار لوی لار د ډیری واورې د ورېدو له امله د زابل د شاجوی ولسوالۍ په اسنکاري سیمه کې بنده ده. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې له سهاره د دغه لارې د خلاصولو هڅې پیل کړي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
اوس په هم حمید محمد درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
د کابل رسپانو د نن ورځې مهم سرلیکونه بیا هم په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب اساسو ترمنځ د خبرو بیا پیل ته ځانګړي شوی دی چې ځینو پرمختګونو ته هم پکې اشاره شوې ده. سرخط رسپانې د شنبې په ورځ د امریکایي پلاوی او طالب اساسو ترمنځ د خبرو بیا پیل ته په اشاره طالبانو ته د نقدي سرچینو په حواله لیکلې دی چې د یوه هوکړه لیک مسوده چمتو شوې ده او تمه ده چې د خبرو په دې دور کې پرې توافق وشي. رسپانې د دغو سرچینو په حواله وړاندې لیکلې دی چې د ملګرو ملتونو او ناروې استازي له دواړو خواوو سره تخنیکي همکاري کوي، خو دغه مسله لا په رسمي ډول نه ده تایید شوې. رسپانې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې دغو پرمختګونو ته داسې مهال اشاره کړې چې په یو بل مطلب کې بیا لیکلې دی چې ولسمشر اشرف غني د سولې لپاره د نوي پلاوي د ټاکلو پر سر مشورې پیل کړې دي. رسپانې لیکلې دی چې په نوي پلاوي کې به شل کسان موجود وي او د پخواني پلاوي برخلاف تر ډیره له مخورو سیاسي سیرو به جوړ وي. دنیا ورسپانې هم په غټو ټکو سره لیکلې دی چې په قطر کې د خبرو په نوي دور کې چې له دوه ورځني وقفې وروسته پیل شوې دی د امریکا او طالبانو ترمنځ په ځینو مسایلو هوکړه شوې ده. رسپانې لیکي چې د دواړو خواوو ترمنځ په هغو مسایلو چې هوکړه شوې په هغو کې د بهرنیو ځواکونو وتل او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د ګواښونو د نه پیښېدو مسایل شامل دي. رسپانه لیکي چې په ورته وخت کې ارګمانې د سولې د خبرو لپاره د مرکشي پلاوي د پراخولو پر سر کار پیل کړی دی او په دې اړه له سیاسي ګوندونو او ډلو سره سلا مشورې روانې دي. رسپانه وړاندې د ولسمشر اشرف غني د وایان هارون چخنصوري په حواله لیکي چې حکومت له دغو سیاسي ګوندونو غوښتل دي چې د خپلو کسانو لیستونه دې ورسپاري سو د هغو په رڼا کې د سولې د خبرو لپاره یو اغیزناک پلاوی وټاکل شي. هوا دولتي رسپانه هم خپل تبصره په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبان ترمنځ د خبرو د نوي دور پیل ته ځانګړي کړې ده او هیله څرګنده کړې ده چې دا ځلې به ځینې پرمختګونه ولري. رسپانه لیکلې ده که څه هم په تیرو څلورو پړاوونو کې کوم پرمختګ ونه لیدل شو، خو اوس حالات بدل شوي دي او طالبان دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د ځان د بقا لپاره جګړه بس کړي او دوی نشي کولی یو ځلې بیا په افغانستان خپل امارت واکمن کړي. رسپانې دا هم لیکلې ده چې طالبان په ښکاره ډول څه نه وایي، خو هڅې دا دي چې په نظام کې ورته ونډه ورکړی شي که وس نه وي نو له انتخاباتو وروسته. رسپانه لیکي چې افغان حکومت لا د مخه دې ته چمتو ده چې د طالبانو مخکښو غړو ته په نظام کې ونډه ورکړي او ولس یې هم ملاتړ کوي. رسپانې په پای کې یو ځلې بیا دې ټکي ته اشاره کړې چې افغان ولس د سولې لپاره له ټولو هڅو ملاتړ کوي، خو غوښتنه یې تلپاتې سوله ده او د دې لپاره بین الافغاني خبرې لازمي دي. ویسو رسپانه د خپل لومړي مغټ سرلیک د مسلې ته ځانګړې کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ مسوده چمتو شوې ده. رسپانه د ځینو پخوانیو طالب چارواکو په حواله لیکي چې د بهرنیو ځواکونو وتل حتمی شوې دي، خو په کار د چلې انتخاباتو مخکې سوله ټینګه شي. رسپانه طالبانو ته د نقد سرچینو په حواله لیکلې دي چې په قطر کې د دوړو خو ترمنځ خبرې خای د روانې اونې تر پای وغځيږي او ممکن په ځینو پاتې مسایلو هم خبرې وشي، خو انیس دولتي رسپانه بیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او یا دلته د پاتې کېدو مسله د افغان حکومت او امریکا ترمنځ له امنیتي تړون سره تړلې بللې ده. ورځپاڼه لیکلې ده چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار د پیل په لومړی ورځو کې د کابل ناټو او کابل واشنگټن ترمنځ د تړونو په لاسلیک کولو سره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور قانوني کړ. نو د ورځپاڼې په وینا د دغو ځواکونو وتل هم د کابل او واشنگټن ترمنځ